سلامونه ستړي مشه زه است فیولا ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه ماخمنه خبری مجلې ته خراغلاست ویم د افغانستان سیمیاونړي مهم خبرونه دادیم په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې دراتلونکي میاشتې په پای کې بخپل فعالیت ودروي په ټوکیو کې د افغانستان سفارت د پخوانی حکومت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلام مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي اقتصادي کلتوري او قونسلي چارې شاملې دي د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه به تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي سفارت ویلي دا پریکړه د جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام ولري د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي د شری له امله مړینې د 2000 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 95 میلیونه انسانان له مرګ ژغورل شوي دي دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغي د کنټرول په برخه کې د تیرو کلونو پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ کوي افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې پکې د شری ناروغي زیاته شوې ده په دغه 2015 کال کې هم ګڼ خلک په تیره بیا ماشومان او لوی عمر لرونکي په شری ناروغي باندې اخته شوي دي د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګري ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولي دا عملیات روس هغه ترسره شول چې د کریسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شوی و د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 130 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی و د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله پولیسو د استانبول په بیلابیلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې ووهلې چې په پایله کې 115 کسان ونیول شول او د پاتې 200 شکمنو د نیولو هڅې لا هم روانې دي او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د نایجیریا د حکومت په غوښتنه یې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي د هغه په وینا د عملیات د سیمې د مسیحیانو په وړاندې د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي په هدف شوي دي خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي په دغه پروګرام کې وړاندې لدی خبر شي چې د غیر دولتي ادارو کې د خزو او انجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لبندیزه درې کاله اوړي خزي او انجونی وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغېزمن شوي دي او سوداګر له ستونزو سره مخ دي په نایجیریا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو تازه حال هم درکوو
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې بغیر دولتي ادارو کې د خزو انجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لبندیزه درې کاله تیر شوي دي ګڼې خزي او انجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د خپلو کورنیو سرپرستانې وي چې اوس یې کورنۍ آن د درې وخته پوره خوړو توان هم نه لدی او تر څنګ یې په ژمي کې هم د ځانونو او ماشومانو د تودو ساتلو لپاره اسانتیاوې نشته جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې له فیروزې عزیزي اورو
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د یوې بهرنۍ موسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازیده بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي د نوم نه خپرولو په شرط کې د ډسمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا دستی و درده چه در طول حق انجون و خزو چه دندی درلوده روانی اغیزمن کرده، پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوز چه اکثر خزی انجونی بیکار دی، دیره دستی کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوږنون کوي دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې، هم ازادي راډیو ته یې ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه یې د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنی نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله همدا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
دا افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24 د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29 په خپله اکسپانه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لرې بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بې ساري ډول بوږنوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې ډلې د ښځو او بشري حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
اینا گرفتن تنها عقد طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه
دا پریکړه چې دوی کړې نه یوازې له ښځو طبیعي حق اخیستی، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلې او ناهیلۍ سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د نادولتي ادارو ترڅنګ عام په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امریکا په نایجیریا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایی بریدونه کړی دي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه بریدونه د نایجیریا د حکومت په غوښتنه ترسره شوي او پکې د اسلامي دولت څو جنګیالي وژل شوي. واشنگتن وایي د عملیات د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوي او په دې کې په ځانګړې توګه هغه کسان وژل شوي چې بېګنا عیسایان یې په نښه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایی برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا پوز د پنشنبه پر ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بېګناه عیسویان په نښه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په اکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوې چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته وایست. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي لام شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستان د ستنیدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوښتل. یونیچیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې د ډسمبر 4 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي او آر کارت لرونکي، د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې لغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 8,00,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچي له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بې کوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما نیپور چدیم به طرف افغانستان دیگه متاسف
په دین روسیه کې افغان کډوال ډیرو چې د ستونز سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کشوان کې وي، کورونه تلاشی کوي، هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نشته نیوی سلنه افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولای دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان افبار چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په ظلمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د ظلمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښویي او وایي دوی مخکې اړول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د ظلمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډپټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به یې په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل:
د تذکرو د دفتر یا د دیر تراتک تا د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېرې زیاتې ستونزې وي چې تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سراله موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یادې سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد وویل:
د څلور پنځه کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به سي ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 6000 او 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي. نور یې د ده مصرف نشته، ټکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډېر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو او امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قوی مخور عبدالرحمن ویل
د موږ نر او ښځو باندې دا غږ دسې باید ټولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره ایسره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لرو یو مرکز کې دی په پټان کې دی ایو دلته شپال شو دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانت نور هم رمزه کو دي لکه نیت زرو په حق
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نګدې د بیرخنۍ پیژن پانو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت په کتو د پیژن پانو د قیمت کمیدل دي.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو متحده عربی اماراتو ته د متحدو ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تأمین لپاره د سعودي عربستان له هڅو څخه هرکلی کوي. په دې اړه باندې اسمت چاروان یو رپورټ جوړ کړی دی.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات د ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمی حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالی د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبري وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خدا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی. له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له امله په بېلابېلو ځایو کې کارکوونکي افغانان له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نږدېو کې د ناسمه تعلقاتو له کبله د پولي تړلې پاتې کېدو وروسته په پېښور کې بېلابېل کاروبارونه خراب شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوزي ځواکونو ترمنځ ټکر وشو او پر نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واولېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګ منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ نه وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. پریاد مارکیټ کې کارکوونکي افغانان وایي د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلی او په آزاده کاروبار نشي کولی. په دغه اړه په نمک منډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي مشال ریډیو ته وایي،
والا زیان خو خامخا زیان دی، زمونږ لیندن د کسانو سره دی، زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی او د هغې پیسې مونږ باندې دی. داسې معاملات خو ډېر زیات دی، مونږ ته خو ټایم وری نه کی او نقصانات ډېر زیات راځي، مونږ ته هم راځي او دې خلکو ته هم راځي. زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو، دې سره تعلقات ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډای د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، چرملاین او داسې نور کاڼي وروړل کېده او د صفایي وروستو به په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیې په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% هم کم شوی دی او د افغانستان نه کاڼي نه وړل کېږي. د نمک منډای د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل،
پیله دا صوبه ټیررزم والا، پیله دهشتګردیانې چالو شوې، نو یورپین بند شو. چې یورپین بند شو نو موږ ته الله چاینیز کوله وکړل، زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي. مارکیټ اس ایم ډاون او چې دا اوس د درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه نو د دې نه خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دې ځې خستون چې کومو اب افغانستان ته تلل او د افغانستان خلکو به بیا وړل انډیا ته، نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو، نو د دې د وجې کاروبار ډاون شوی دی.
موږ اوس په پېښور نمک منډای کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیې په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروسته دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 10 رپورټ کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیون ډالر وه چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډای د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي، په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلقو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیه مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ولی چې پهله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دې باندې پابندۍ ولګلې شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه په ډایرکټ چې چا به رجسټریشن و نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده. ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بلټای په تھرو تله نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه. او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کوم آلریډي رجسټرډ میډیسن و افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچرز شکم دی اغي التزام رجسٹرډ کړو نو اغه رجسٹرډ میډیسن هم شکم دی په اغه خلکو باندې بند شو. زمون په دینه نمک منډای میډیسن مارکیټ دا کوم ګورو د پاکستان تورن غټ میډیسن مارکیټ ته نو دلته نه بم شکم دی ریګولر بیسس باندې شکم خلک رجسٹرډ وي چې چا خپل پروډکټ رجسٹرډ کړیو دا غي د شکم پروسس او دا غي شکم اس او پیز او دا غي اس او پیز مطابق اغه ټول میډیسن بدلته نه په لیګل وی په لیګل چینل باندې تل نو اغه پابندای سره نو ډاؤٹ شي افیکټ دلته پرې وته دي خو زیات افیکټ په اغه خلکو باندې دي چې چا بده استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکي جیکټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ ته اتحادیې په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 600 کارخانې وې، اوس یوازې 250 پاتې دي او ډیری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زوره د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیې غړی غلام ربانی مشال ویډیو ته وایي،
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادی شکل باندې ټولو خلکو هغه چې کوم هغه زړه دغه نو هغه مات.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی لوی احترامات می قبول کی قدر منوګل علی زکون کو زبر شتا غفار یو زری مهم تاسو ټول د شرق واس ما د ول سم ټوګی جوړ په مسمن اتم لوستم ل رسید تاسو ټول قدر منوګل علی زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سر یاد صحت چم وبو پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سونن رزی په ول سم ټول کی کی اتم لوستینو هله د چیز ټول بد تیر رزل سن په پراو د کی کرول سره تکړه وو سر یاو نی ولستا چم تو والی ولری ګور زکون کو نن رس په اتم لوست کی مرستا سو درس موضوع چي د پاپانستان سنایاو د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتاوی بسی پی پری هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی. لومړی په افغانستان کې سنایاو د هغوی اهمیت، دویم لاسي سنایا، د ماشینی سنایا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق لبه په پښوره توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللی زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې تاسو تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګللی زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی مرسته تاسو په افغانستان کې صنایع او د هغوی اهمیت پیژنو. قدرمنو زده کوونکو لکه څنګه چې مرسته تاسو په هیجو صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی. موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کوله رامنځته سوی دی، دغه انقلاب د اتلسیم پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغییرات راوستلي دي چې لومړنی یا هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي صنعت بلل کیږي. یا هم موږ تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړني خام توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغییر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلی سو. د دې درسان قدرمنو وګړو لیست کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړني هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي وسیږي یا هم کرنیز تولیدات وسیږي هر څه وسیږي د هغوی لومړني شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کیږي. چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته، یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لومړني باندې شوا او وسته کوم باندې چې موږ تاسو لاسته راوړې دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاسته راغلی د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه په ځمکه کې نسترو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په پکې ته وړاندې سپل نو په پکې کې د کاغذ تری جوړ شو چې دا کاغذ کله تری جوړ شو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرسته لاسته راغلی. همدارنګه کلرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ ستاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی، ځکه موږ ستاسو په هیواد کې زیات شمېر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګورئ چې په پلورنځي کې خلک پلوري یا هم خرڅوي، نو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی. یعنې د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي. په همدې توګه سره که چیرې موږ تاسو زیشو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي، چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼې ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرې پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي، لکه مثلا که چیرې پاش دي، لکه غالۍ دي، لمسی دي، ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار په لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده، چې د کچېری حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو دا معلومدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو، چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه واوسیږو، نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنۍ یا اړتیاو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمېر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچیرې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمېر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنۍ ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویلی شو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي یو په واسطه سره پر کولی، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم چینان د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی. د هغو له جملو څخه مس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل او هم چینان هغه لاسي صنایع او محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهورې غالۍ دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې غالۍ صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا هم دغه کوم څه چې دي زموږ ستاسو څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پرودل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه هم په خپله د ماشیني صنایعو په حق د ماشیني صنایع په خپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوې ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې، چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمخ ته ولاړلې او نور پرمختللې بڼه یې پیدا کړله، چې لومړنۍ عصري فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول او داسې نور شیان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدله، چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع په رامنځته کېدو سره کې وده منځته راغله او پرسونکي ثبات یا انرژي لومړنۍ اړتیاوې بلل کېدلې، چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق یا هم برېښنا ته ضرورت و او دغه صنایع چې درنو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو موسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشیني تولیداتو احصایه که چیرې مرو تاسو دې ته متوجه واوسیږو، لکه څرنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړله، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع مرو تاسو ولوستلې. موږ ویلی سو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خوابی هغه ټول لمین څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. قدر مونږ زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویلی سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان کاری موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود، دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که دی که چیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته برسوي. مثلا درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلې او تاریخي ځایونه به وه، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي. او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه، سرچینې وشتیده یا هم یو ولی سرچینه جوړه کړی ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم عیادی سرچینه چې ده په خپل دغه مسافرانو جوړه کړی ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او پراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړی جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توب له مخې څخه د پخوانی ودانیو، ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک وه چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تېرې بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هېواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هېواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار ده درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هېواد افغانستان تاریخي ځایونه، مجسمې، هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هېواد ته جذب کړو او د خپل هېواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې بخبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هېواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف په ځای هرات دي، بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو قدر مونږ زده کوونکو د افغانستان هغه اوایل چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور له قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وې احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، رئیس کون کو هله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بو پتن وي. زه به شنه خو خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرق اس مې مدد ولسم ټولګي جغرافي هم از من اتم لوستا. هله د تاسو ټول قدرمنو زده کون کو د چیر وزل سن په پراو د کې ټول سره زکړي او سړي او نیو لوستنه تمام امده کې ورده. خو وګړو لې زده کون کو سم راګرځو د خپل نیو لوست پر لور باندې زمره تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو. عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږي، دویم د هېواد ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراه توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ورباندې زیات بحث ولرو، عبارت دی له د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپېژنو او همچنان هوایي ترانسپورت به زموږ په هېواد کې داخل وپېژنو. زده کوونکو، هوایي ترانسپورت د هېواد د لیرې او پرتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او نورو هېوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښتناکه وسیله بلل کېږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډېر لګښت لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر تاسو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هېواد څخه بل هېواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسان ترینه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولی شو. هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات اوسېږي یو هېواد کې وي یا هم داخل په هېواد کې اوسېږي، هغه مشکلات موږ حلولی شو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمله سره نیولی شو. همدارنګه له دې عمله سره هر هېواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام نه کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نو په همدې خاطر سره هېوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عامې اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې د څنګه غرونو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوس مرګ راهنه ور افغانستان یو قرنې هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده. نو د هندوکش، بابا غر، پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پورې تړلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د لویو لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنې دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي، نن زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هېواد افغانستان په چې دی درنو زده کوونکو یو له غورو هېوادونو له جملو څخه دی. دا کشید دی هم دغو لویو لارو ته ځواب نسي ویلی. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، په پښې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي. نو دغه هېواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هېواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هېواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره
پوشل شوی دی او آزاد سمندرګی ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دي په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شان ته ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دي درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دي پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دي درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړلې، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت پر مسر یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو. ترنو زده کوونکو هوایي شرکتونو او ډګرونو څه ته ویل کېږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کړو. د کډرمنو زده کوونکو ملکی هوایی ریاست په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1915 مریز کال کې جوړ شوی، چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې مرتبط درلودلې، چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونه جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېده د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پاکي نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سوز مر په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حقله موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. ترمنه زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1919 مریز کال کې پیل شو، چې دغه د 1901 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1921 مریز کال کې بیا پیسته د دې کار پای ته ورسېږي، یعنی تقریبا په ظرف د دوه ونیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې په دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و، لکه مخابره، د هوا پیژندنې، هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده، په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي، همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څنګه تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټوله په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسول، چې په دغه ډګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو. چې کله 1900 یم مریض کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله، چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال شو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کی هوایی ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دې درنو زده کوونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دښتې ته هم ورته ده خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1400 کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داسې نورو ټولو شیانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شیانو باندې سنبال دي. نو لنډ کچېر موږ او تاسو وایي په 1400 کال کې تقریبا 20 هوایي ډګرونه وو چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 کال کې د حامد کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدی. او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی، ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه پوسی او اوسې ژوي اوسه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشنز ته ویل کېږي چې موږ تاسو د دې په باره کې کلاند وایو. مخابرات ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو، غږونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ همداسې ملک هم ویلی سو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، تلویزیون، فاسټ پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاسټ پیکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې غږ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې څپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې څپې بیا په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي. او الکترونیکي نښو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویلی سو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي. نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی سو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دي چې زمکي تمځایونه مسلمي سپورمکي په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل. وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نورو لوس په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لا پمان.
I'm not sure.